خبرې مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبرې غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان شاهین بنیری او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هله سلامونه ومني. د سند حکومت وایي چې په سپریم کورټ کې به اپیل کوي چې هغه کس چې امریکایي خبریال د دانیل پل د وژنې تور وپی چې هغه خوشی نشي. دا د خبرونې د سره موضوع د یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب راسره هم شته. تاندې هیلې خبرونې به هم د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه له شاهین بنیری.
امریکا د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د امریکایي خبریال ڈینیل پرل په وجنا محکوم احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. افغان چارواکي وایي د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وژل شوی دی او د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د امریکایي خبریال ڈینیل پرل په وجنا محکوم احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورٹ هغه پریکړې ډېر خواشینی کړې چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبریال ڈینیل پرل تختونکي او وژونکي د خوشی کړل شي. پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې له تختولو وروسته وژل شوی و. د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزې جرګې پرون د پرل په وجنا تورن احمد عمر سعید شیخ او لد سره دریو نورو تورنو کسانو د خوشی کولو امر ورکړی دی. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې زر تر زره قانوني دارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوشی شوي کسان په خپله په امریکا کې محاکمه کړي. بلخوا د سند صوبایي حکومت هم ویلي چې د ډینیل پرل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وژل شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ له دوو نورو ملګرو سره یو ځای د جنوري په 28مه د اچین ولسوالۍ باندر کې هغه وخت وژل شو چې په ځمکه کې بمې خود. امرخیل په دې اړه پرون ماښام مشال لیډو ته زیاته کړه چې منګل باغ د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د سپین غر په لمنه کې پرتو یو شمېر ولسوالیو کې په ګڼو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. د خیبر پختونخوا د خیبر قبایلي ضلع سره اړه لرونکي منګل باغ په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډله جوړه کړې وه. د راپورونو تر مخه منګل باغ په 2014 کال کې له خیبره ننګرهار ته لاړ او د اچین ولسوالۍ په باندر کې میشت شو. ټاکل شوی چې نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلې د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نورو نیول شوو غړیو پر ضد د مقدمې اورېدنه وشي. له دې وړاندې دوی د مقدمې نورې اورېدنې هم شوي چې وروستۍ هغه د جنوري په 28مه وه. د پېښور پولیسو علي وزیر د 2006 کال د دسمبر په 14مه هغه مهال ونیوه کله چې نوموړی د آرمي پبلک سکول د خونړۍ پېښې اتم تلین لمانځغونډې ته ورغلی و. د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر گرفتارۍ وروسته هغې ته سپارلې دی. د سند پولیس وایي علي وزیر د دسمبر په 6مه په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه خو غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو او القاعده ترهګرۍ ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراعتوي. نوموړي زیاته کړې ده چې امریکا پر خپلو ژمنو ولاړه ده خو د طالبانو لخوا له ترهګرۍ څخه د لاس نه اخیستلو او پر افغان ملي ځواکونو په پرتشدد بریدونو کولو سره دا ډېره ګرانه بریښي چې په تړون کې پر مخ تګ وشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه د 2006 کال په فروری کې د قطر په سرخار دوحه کې یو تړون وشو چې له مخې د طالبانو لخوا د امنیت ضمانتونه ورکړل شو. په بدل کې ټاکل شوی وه چې د روان 2020 کال تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. وزو د خبرونه پیل کو او په خبرونه کې مې بیلابل سیاسي او په نور موضوعاتو باندې راپورونه راغون کړي دي. د سر خبر ته ورځو. په پاکستان کې د سند صوبایي حکومت ویلي چې د وژل شوي امریکایي خبریال ډینیل پل د قاتلانو خوشي کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه دا خبره پرون له هغه وروسته وکړه چې د سپریم کورټ درې کسیزې جرګه ګۍ د پل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشي کولو حکم وکړ. له دې وړاندې سند های کورټ هم د احمد عمر شیخ او له ده سره د نورو تورونو کسانو د خوشي کولو امر کړی. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال لیډیو خبریال نهاد علی خان راکړي.
د احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وای چې سن حکومت د سپریم کورټ د فیصلې رستو نشي کولې چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره دغه لار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل تلاړ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسی.
سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
حقوائی چی جیلر ورتوائی چی سو پری وطا دا سپریم کورٹ حکم نوی تر لاسا شوے دا حقی رستو بائی خوشی کوی او کسن حکومت واری نو پا سپریم جوڈیشل کونسل کی بائی کوی
پھر اسے اس فیصلے کو وہاں چیلنج کر دے.
سن حکومت دا امریکائی و جلے شوی جنرلسٹ ڈینیل پل چی دا سن ہائی کورٹ دا حق فیصلے پزت سپریم کورٹ تا تلیو چی سن ہائی کورٹ دا دسمبر پسلی رشتما کال 2006 دا احمد عمر شیخ سر دا نورو تورن کسانو دا خوشی کی دو امر کړی وو. د سپریم کورټ د تازه فیصلې وروسته د سن حکومت د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه په خپل بیان کې ویلي چې سن حکومت به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. ولې چې د امریکایي وجلې شوی جرنلیست جنرال پل په وجنا تورن عمر سعید شیخ منلی چې په دغه وجنه کې ککړ دی. قانون پوها اقبال شاه خټک هم وایي چې د سن حکومت سره هم دغه د بیا کتنې یو لار شته چې عدالت ته د دغه فیصلې په اړه د بیا کتنې خواست وکړي.
لیګلی په باندې بل ٹرائل نشی کېدلی پاغه چې سپریم کورٹ پرې خوځلو نو پاغه نه پسته چې کم ده دا کې دی شي چې ریویو پیټیشن وشي چې را خپل فیصله دې نظر ثانی وکړلی شي نو دا خو سپریم کورٹ کې کېدی شي چې ریویو پیټیشن فایل شي. د دې نه علاوه نور څه شی نشي کېدلی او ریویو هم حق ججانو ته په مخې تزي چې چا کړی ده.
جرنلیست اشرف خان چې یاده قضیه د اول سر نه کتلې ده وایي چې د لومړي سر نه ورته قانون پوهانو ویلي وو چې په دې قضیه کې تکړه گواهان یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړی شوي.
کہ پروزیکیوٹر کا یا پروزیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
سنگا چپ پاکستان کی کیگی چ تورن کسان د کمزوری گوال عملہ بریشی دلته هم دا سی وشوا د سو کلونو پوری چپ ہائی کورٹ کے دا قضیہ پرتوا د مختلف وجوہات العملہ او اخر چی فیصلہ وکڑے شوا او ٹرائل عدالت کی چکمی کمزوری یعنی وی ہغه ٹولیخ کارش وی او ججانو ہغه فیصلہ وورا ولا چپ میرٹ وا.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
دا احمد عمر شیخ او نورو وکیل وای چې د دسمبر په سلی رښتما کال 2006 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونبا د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیکٹ کنټرول په لیست کې واچولې شي او دوی به په هر پیښې سپریم کورټ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوو کسانو ته د عمر قید سزاګانې اورولې وي. خو د هغوی وکیلې په ضد په ہائی کورٹ کی خواست دائر کرے وو. دا سن ہائی کورٹ دا اپریل پمیاش کال 2006 کی دا سلور وڑو دا سزاگانو دا ختمولو او خوشی کولو حکم کرے وو. خو بیا صوبائی حکومت عام نظم تا دا خطرے پا اساس دا ہغوی دا بند ساتلو امر کرے وو. دا پاکستان وفاقی حکومت ہم دا سن حکومت امر تائید کرے او لحق مخراسی حکومت دا بند مدا دا دریو میشتو لپارا غزو لیوا. خو دا سن ہائی کورٹ دا قضیه تر اوریدنی رستو دا دسمبر پا سلی رشتما کال 2006 دا حکومت امر ناقانون عمل اوبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. اته دیش کلنا ډینیل پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جارج ټاون پوهنتون کې د پل پروژې په نوم په یو سړنیزا رپورټ کې دعوه شوی وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوي. په سړنه کې دا دعوه هم شوی وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکي خالد شیخ محمد اصلن پل وجلے وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوې وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګوتنامو بي زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې پولیسو ته امر کړی چې په راتلونکي اوریدنه کې د ټولو ګواهانو بیانونو عدالت ته وړاندې کړي. پرون د نقیب الله مسید په وژنه کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر راوانور هم د دې اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود و. نقیب الله مسید د 2013 میلادي کال په جنورۍ کې د پولیسو لخوا تر ګرفتارېدو وروسته له دریو نورو کسانو سره د ترهګرۍ په تور وژل شوی و. خو وروسته پلټونکي ډلې هغه بیګونه وګرځاوه او د ده وجنایي له وړاندې پلان شوی وبلله. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت کې په 28 جنوري د نقیب الله مسید د وجنې د مقدمې اوریدنه وشوه. د نقیب الله په وجنه تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر راوانوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمې پلټن کوونکی پولیس افسر ایس ایس پی عابد قائم خانی هم په عدالت کې په دا وخت سره د وکیلانو موجود و. د نقیب الله مسید د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 28 دو پولیسو افسرانو عدالت ته حاضر شو او د پیښې گواهی بیانی عدالت کې ریکارډ کړو.
فیکچوئل پوزیشن جو ہے وہ نقیب اللہ کیس کی یہ ہے. آج جس میں تین گواہ جو کہ پولیس
وائی چھ د نقیب اللہ پر قضیہ کی دری پولیس گواہان عدالت تا گواہی لپارا اڑان دیشو چھ پہاگی کی دوتنا عدالت کی گواہی لپارا خپل ویناگانے ریکارڈ کڑی. حکم پولیس والا چھ گواہی ل ناراضی نن عدالت تا ہغوی ورنٹ اباسو. دا ہغا پولیس تھی چھ منگائے پمخا عدالت تا گواڑو خودوی ناراضی. دغا پولیس والا منگ تا یو خبر کبھی او چھ عدالت تا اڑان دیشی نو بیا بلا خبر کبھی. تو چا خلاف چھ نن ورنٹ وتے دے ہغا پولیس والا دی چھ منگائے عدالت تا اور دو ناراضی.
وارنٹ ایشو ہے یہ کافی ڈیٹ سے ہم ان کو بلا رہے ہیں یہ آ نہیں رہے گواہیوں کے لیے.
صلاح الدین پور زیادہ کڑا چی عدالت ددریو پولیس والا سرا د وہ گواہانو ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنٹ ہم جاری کڑو. عدالت پولیس تا ویل چی د روانی اوریدنی د ٹھولو گواہانو بیانونا عدالت تا وڑان دکڑی او د مقدمے بلا اوریدنا با د فروری پو یولسم کی گی. د جنوبی وزیرستان سرا طارق لرون کے سوان نقیب اللہ مسعود کال 2013 د جنوری پہ میاش کی د پولیس ل گرفتارول رستو د دریو کسانو سرا وجلے شوے وو. د ملیر پولیسو دعوه کړی وه چې د ډزو په مقابله کې سلور ترهګر وجلی دي. خو بیا وروسته د پولیسو پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. څو ورځې وړاندې د نقیب الله مسید د دریم تلین په موقع په یو خبري غونډه کې د هغه ورور علمشیر مسید او د هغو وکیلانو تور لګولی وو چې د نقیب الله په قضیه کې ګواهانو ته دړکۍ ورکول کېږي او 500 ګواهانو خپل بیانونه واپس اغستی دي. د نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې راوانوار او نو درې پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځنې په جیل کې دي او څو پخواني پولیس اوس مخروران دی. روانوار چې سور جوړان دی هغه د سن های کورټ تخواس کړي وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي. خو د سن های کورټ د روانوار د خواس رد کړي وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نور سره امتیازي سلوک وي. د تیر کال په 10 دسمبر برطانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر روانوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سر په بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راوانوار نشي کولی چې برطانیا ته سفر وکړي او که په برطانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړی شي. برطانیا ویلي راوانوار د 190 نه په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې پښتون ځوان نقیب مسید په ګډون د 1400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خبرونې په دې برخه کې مومند ته د مومندو د پټي باندې خلک وایي چې زلې انتظامیه د دوی کورونه رنګوي او په کلي کې د مومند دیم جوړونکو ادارې ماشینونه او نور سامانونه یې خودل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي خو حکومت ورته د کورونو رنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نه خو متبادل کورونه ورکوي نه ورته نور سهولتونه ورکوي او پیسې ورته هم ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامي چارواکي وایي دغلته ټول 11 کورونه وو نه کورونو پیسې اخیستي خو دوه کورنۍ عزت کوي نه پیسې اخلي او نه هم کورونه خالي کوي. نور
دا محمد ڈیم نه د اوبو په بهیر 3 کیلومتر کې آباد کلی پټی باندې خلک وای باید د دوی کورونه اړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28 دغه ډیم ته تیریدونکي لار هم بند کړې وه. هغه وخت چې د محمد ڈیم د پر ازمکه د خلکو نه خستل کېدی نو د ډیم جوړونکو ادارې د سامانونو ایښودو لپاره د پټی باندې ازمکه د شپږو کالو په لیز له دغه خلکو غوښتل شوې. خلک ورسره راضی شوي هم وو خو اوس خلک وایي چې دوی ته پیسې هم کمې ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته به د کورونو د خالي کولو په دوران رسي هم ورته نه ورکیږي. پرون د جنوري په 28مه غرمه د مهمند پولیسو لخوا دغه کلی نه تنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې یو څوک په کې د جرم کولو وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي، چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی.
زمکه په بدن کې زمکه غواړو، د کور سټرکچر بارا کې سټرکچر غواړو، چې موږ یو کیم جوړ کړی تاسو یو قانوني جوړ کړی، بجلی، اسپتال، سکول او جماعت او وادیراو د اوبو بحالی دارا ته وکړي او د اسسمنت موږ له 2-7 لک روپۍ ورکړي. دا خو ته موږ د اجرت راکړي غوښتنې موږ دومره سختې نه دي چې موږ حکومت ته یو داسې غټې مطالبې نه وړي دي چې د حکومت نه شي کولی. که نه
او دلته به څومره کورونه پټي بانډه کې ستاسو ټول
تقریبا دلته به یو اوې اتیا کور وي.
پټی بانډه کې د برانخیلو قبیله اوسېږي چې مشران وایي د شپې ته کلونو راهسې دوی دلته راغلي، او دا ځکه چې دلته د سوات نه د وتلي سیند په غاړو دوی بانډې جوړې کړې وې او مالداري به یې کوله. په دغه کلي کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی. پټی بانډه د منډي نومې سیمینار څخه 2 کیلومتره کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې وروستو خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومې تن ټبر وای خاوند پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کلی هم په حوالات کې واچاو، دوی به خپل غوښتنو نه پشا کیږي.
موږ له طالبې دي چې موږ د دې نه په زور ستاسو موږ په دې وطن باندې واړل شو، دا دې زاړ شو اوس راته دې ته کې په زور م پاتې. نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچته دو د یو لس کاله وشو چې لا ګورم دا هغه کې یو لس کاله کې بعد موږ کور جوړ کو دا کال یو نیم بشو پاتې ما بعد کړو وخت کې دیم رالی اڅه لاله به ګاډه کوستای خوتی دي کوم دا لیلا سات کو ته باندې به ورایلی بچا موږ زه کې نه کو موږ خپل اقوام.
د پولیسو ډي اس پی تحصیل پندیالی علي مراد خان مشال ریډو ته وویل چې د نول شو تنانو شمیره نه ده. ټول د ایم پی او قانون په 14مه ماده کې ککړ بلل شوی، خو تر دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوزه محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه، نو د وینا و چې د یو چا کور هم نه دی ړنګ کړی شوی او دغلته ټول یو لس کورنو چې نه کورنیو ته خو پیسې ورکړل شوی، ولې دوه کورنو والا خپل کورنه نه خالی کوي او دوی پیسې هم نه اخلي، او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 لک نه زیات روپۍ ورکړل شوی وي.
منصوبه فکری او مونږ دې په وجه د کور به خالی کوو، خو هغه خلک دې ولې سره مونږ ته درې ورځې مهلت راغوښتو چې مونږ ته خپل سامان بدل ته نوچت کړو او بیا به مونږ بل ځای ته ولاړ شو. نو درې ورځې ټایم هغه غوښته دي، درې ورځې پس به مونږ هغه کوو. او اډمنسټریشن د خلکو سره افهام او تفهیم سره
د حکومت لخوا د محمد ډیم دپاره د خلکو نه د 300 اکړو نه زیات ځمکه اخیستل شوې او د سیمې خلکو د ځمکې د بیو د ډیم جوړونکي کمپنۍ لخوا د سهولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وې. په دغه بند جوړونې کار د مئی په 2019 شروع شوی او حکومت ویلی چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
گتا سو مشال ریڈیو تا وگی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سنت انتخاباتو په طریقې کار کې د بدلون لپاره یې آئینی ترمیمی مسوده تیار کړې ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی برا سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر روان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر دریو اصلاحاتو مشتمله ترمیمی مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به یې پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سنت کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سنت راتلونکي انتخابات د پټو رایه اچولو پر ځای کارا وټونو لاره وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړي. نور حال غلام غوس راکړي.
د پارلماني چارو سلاکار بابر روان په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت واړي چې په سېنات انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لاره ونیسي او د دې لپاره یې په عین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یوه ترمیمی مسوده تیار کړې ده چې د سېنات انتخابات په خوپه ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکاره ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
دا پاکستان ټولو پارلیمانی ګوندونو ته یو لار ورکو چې راشي او په دې لار مونږ د ووټونو د اغستلو او خرڅولو مخه نیولې شو. د دې آئینی ترمیمی بل درې حصې دي او را روانه اونۍ به په پارلیمان کې وړاندې کوو. په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکارا ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاکار بابراوان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په درشپیتمه ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شهریت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابراوان وویل چې په دغه ترمیمی نقطه کې لیکلی شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینیټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینیټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر شلو پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغه د خپل پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپل رائے نوې کارولي. هم تیر ماخام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبری کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمی مسودې مخالفت کړی دی او هغه په جواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو په ښکارا د سینیټ انتخابات ځکه کول غواړی چې تاسو داسې خلک سینیټ ته راوستل غواړی چې تاسو د اسمبلی غړي ورله ووټونه ورکول نه غواړي او دا یره در سره ده چې خوپیا ووټونه به او بیلو. تاسو ځکه د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکی سلاکار سینیټر جوړول غواړی.
کیا آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں؟
دا پارلیمان نا دا ترمیمی مسودے دا منظور کولو لپارا پدریو کی دو برخی اکثریت پکار دے. کومچی واکمن گون تحریک انصاف پا پارلیمان کی دا محال نہ لری خو کا حزب اختلاف ورسرا ملگرے شی نو بیا حکومت دا سینٹ دا انتخاباتو لپارا دا ترمیمی مسودہ دا پارلیمان نا منظورولی شی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د هغه بیان چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک لار خپل کړی. په خبرګون کې د اپوزیشن ګوندونو ځینې مشرانو ویلي که د بلاول سره په پارلیمان کې دننه دومره وټونه وي چې تحریک یې بریالی کېدی شي نو ضرور دی په ډاګه کړي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد تحریک راوړل شي نو ښایي کامیاب نشي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکوي.
ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, بھرپور تحریک چلائیں گے.
دا آواز دا پاکستان پیپلز گوند دا مشر بلاول بھٹو زرداری دے. نوموړی د تیر کال د دسمبر په 28مه په غړی خدا بخش کې د خپل مور بینظیر بوټو دیارلسم تلین په موقع جلسې ته وینا کول پر وخت وویل که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنکړي نو اسلام آباد طرف ته به لانګ مارچ کوي. بلاول بوټو زرداری روانه میاش رسنیو ته ویلی وو د ګوند پارلیماني استازو نه استعفاګانې راغوښتي دي او که ضرورت راپیښ شو نو د اسمبلیو نه به استعفاګانې ورکوي. خو د جنوري په 3مه په لاړکانه کې ایوی غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بوټو زرداری بیا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ته په مشوره ورکولو سره وویل چې خپله تګلاره دې بدله کړي او وزیر اعظم عمران خان کور ته لیږلو لپاره دې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لاره خپله کړي. د بلاول د دې وینا په اړه د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د جنوري پر شپږشتمه په لاهور کې رسنیو ته وویل په دې اړه به د پی ډی ایم په راتلون کې غونډه کې خبرې کوي.
جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات
تر سوچې د بلاول د دې تجویز خبره ده نو ما هم په ټی وی دغه بیان اوریدلې دي. بلاول وایي چې د پی ډی ایم مشر ولی بارازی کوي نو زه ورته وایم که پارلمان کې ورسره دومره ووټونه وي نو ضرور دې را په ډاګه کړي، خو موږ له د پی ډی ایم د راتلون کې غونډې انتظار کول پکار دي او نوموړی چې کله خپل دغه تجویز وړاندې کړي نو خبرې به پرې کوو او پی ډی ایم مشر ولې چې څه متفقه فیصله وکړه نو هغه به ستاسو د ټولو پر وړاندې وي.
پاکستان ډیموکریټک موومنټ یا پی ډی ایم چې د نه اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی او مشر یې مولانا فضل الرحمان کوي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ کړل شو. یاد اتحاد تر اوسه د ملک په مختلفو ښارونو کې یو شمېر لوی او وړې احتجاجي مظاهرې کولو سره اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د اسمبلیو نه د استفاګانو ورکولو دړکه هم ورکړې ده. دوی غواړي چې عمران خان دې مستعفی شي او په ملک کې دې له نوي سره آزاد او شفاف انتخابات وشي. مشال ویډیو چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی نه تپوس وکړو چې په پی ډی ایم کې شامل نور ګوندونه د استفاګانو ورکولو او لانګ مارچ خبره کوي او بلاول بوټو یې هم په تیرو وختونو کې د دغو غوښتنو حمایت کړی و، خو اوس د عدم اعتماد خبره کول څه معنا لري؟ نو نوموړی وایي
بلاول بوټو زرداری صاحب د نو کانفیډنس خبره کړې ده، نو هغه فیصله نه ده کړې بلکې هغه یو مشوره کړې ده چې په دې باندې د پی ډی ایم په میټینګ کې خبر وشي. نو هغه دا مشوره کړې ده چې را منګرې آئینی لارے اختیار کو آئینی لارے چیدنو آغد نو کانفیڈنس کہ چھڑی آغد آپ پیسے لے کرے ون آغد اعلان کرے آغد آویلی چھے نو کانفیڈنس آپشن چھے دے آغا ہم زمانگ ماہی تا پروتی ہو دا پی ڈی ایم چھے دا پلیٹ پام کا میٹنگ کی گی پاہی کے دیدا ڈسکس چھے لکہ دا پی ڈی ایم دا پلیٹ پام کنسنسس دار آلن چھے نو کانفیڈنس مومنٹ نے چلے منگا لانگ مارچ کو یا بل نو آغا بیا بہتر ہے بھی.
2019 کال پر اگست میاش کے دا اپوزیشن گندونو دا سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی پر زد عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شوی و. د پاکستان په سینیټ کې ټول 104 غړي دي. هغه وخت په سینیټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 46 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 48 جوړې ده، خو دې باوجود د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د سیاسي چارو شنون کې وایي که اپوزیشن اتحاد د عمران خان پر ضد په قامي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو ښایي کامیاب نشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پو قریش خټک وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد راوړل شي نو ګڼي چې ناکامه بشي.
بلاول بټو زرداری چې کوم بیان دی د عدم اعتماد په حواله سره او په پارلیمان کې د دننه د تبدیلی راوستو سره په حواله سره هغه د هغې د پارټۍ د سوچ او د مفاداتو عکاسي کوي. پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه په سند کې حکومت لري، په سینټ کې او په نیشنل اسمبلی کې ښه نمایندګي لري، نو هغوی نه غواړي چې د سیستم د دې کوم چې دوی پکې حصه دي د هغې خاص کر د سند حکومت چې د دې سره ری چې هغه د لاسه لاړ شي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د فوز په مرسته د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې لارې په واک کې راغلی دی، خو فوز په سیاست کې د مداخلې الزام بی بنیاد ګڼي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفاف اعلان کړي وي. د دې ترڅنګ حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او د وزیر اعظم عمران خان په ګډون وفاقي وزیران دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلې او پټولو لپاره راغونډ شوي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دس مشال لیڈیو تو گئی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته ویلي دي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. ولسمشر اشرف غنی او انتونی بلینکن تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې د افغان سولې او امنیت په اړه بحث وکړ. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي سره کتلي دي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکزي پلاوي ترمنځ خبرې نږدې یو میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل شوې، خو داسې ښکاري چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي که نه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې موږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي. د دې سفر همداسې روسیې ته هم تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطح د افغانستان د سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې تر د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریز او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوي، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږدیز کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتلا اداري فساد یا کرپشن زیات شوی. د جنوري پر 28مه د اداري فساد په اړه خبره کړې دی. راپور کې یاد سازمان د نړۍ د 130 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پوښتنو په ګډون له 1400 جاج اخیسته چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار دعوی کړي چې د کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عملي ګړندی کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمي راکړي.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1 اخیستې دي. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 130 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 111 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات شوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلق دی هغې ته اسم سو کلاس نشي وروړی. خو کرپشن سیوا کېدو نه هم دو مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن وشو 30 اربع روپے او بل کال وشو 30 اربع روپے، ندا په پیسو کې سیوا کیږي، بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلق دی دا غي تعداد سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې نه هغه بالکل ایکستریم باندې کیږي، دا غي د اوسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې نه پارلیمنت کې د هغه چې کم انټرست دی هغه ډېر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کېدای شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسې جوړیږي چې کوم چې پبلک ڈیلنگز دي هغه په هغه ٹرانسپیرنٹ طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه دینو حکومت باندې پریشر بلډ کوي نو دا غي سره چې څومره پبلک ڈیلنگ دي هغه ٹرانسپیرنٹ کېدای شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمې دي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې اداري فساد نسی کنټرولېدای. د روڼتیا نړیوال سازمان د اوسنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28مه په بیلابیلو وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایه. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال یې هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2000 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو ښکېل هیوادونه ګرځول شوي دي، بلخو افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلي چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
تاسو مشال لري ته وګي اوس عبدالحی کاکړ د بشری حقوقو د وجلې شوی فعالی کریمه بلوس د کورنۍ سره خبرې کړې دي. دا راپور
کریمه بلوچ چې کله خپل مور په کراچی ایرپورټ کینیډا ته رخصتوله نو ورته د بلوچی هغه دوا وکړه چې په هیوادونو هیوادونو وګرځي او بیا روغ رمټه وطن درستانه سي. خو 15 کال وروسته کریمه په تابوت کې په داسې حال کې بیرته هم هغه کراچی ایرپورټ ته ورسنه کړل شو چې د کورونې پیدا هلته چارواکو آن د هغې مړی تر 2 ساعتونو پورې دوی ته ورنه کړ. خلکو شایي د کریمه بلوچ نوم په 2008 کال کې هغه مهال اورېدلی وي چې کله هغه د بلوچ ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشنز آزاد مرستیاله مشر وکټا کل سو او په کلیو او شارګوټ کې په بلوچ میشتو سیمو کې د روانو پوځي عملیات پر مهال له ادا سره سم د بشري حقوقو د سرغړونو او د لادرک کسانو د مندولو لپاره جلسې مظاهره او خبري غونډې کولې. په 2018 کال کې د پاکستان ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي ووژل شو چې په غبرګون کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې تر نن ورځې پورې دوام لري. داسې تورونه لګول شوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستان فوج په زرګونو کسان غایب کړي او دا شان د بشري حقوقو نورې سرغړونې کړي، خو فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره هند د بلوچ وسلوالو ملاتړ کوي. کریمه بلوچ هم په دې جنگي حالاتو کې د سیاست ډګر ته راغلې وه او له هغو فعالینو وه چې پر فوج سخت تنقید کولی. وروسته په 2015 کال کې د امنیتي اندېښنو له کبله کینیډا ته ولاړه او سیاسي پناه یې واخیسته. د 2000 کال د دسمبر په 6 نیټه خبر خپور شو چې کریمه بلوچ په ټورنټو ښار کې لا درکه سوې ده او بیا یو ورځ وروسته مړی د سند لغاړي ترلاسه شو. د دې خبر په خبرېدو سره په کوټه، اسلام آباد او کراچي په ګډون د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د هغې د مړینې د پیښو پر ضد مظاهرې وسوې چې پکې دا ادعا وسوه چې هغه وژل سوې ده او باید د کینیډا پولیسو بشپړه پلټنی وکړي. د پاکستان حکومت هم له کینیډا څخه په دیاړه د سو پلټونو د شریکولو غوښتنه وکړه. خو د کینیډا پولیسو مشال لیډو او رسنیو ته په لږل سو بیانونو کې ویلي چې د کریما بلوچ مرګ جرمی اړخ نه لري. یو میاشت وروسته د کریمې مړی د جنوري پر 24مه سهار وختي له کینیډا کراچی ته ورسول سو چې هلته ورته وار لمخه د هغې خوندو او نورو خپلوانو انتظار کولی. په انتظار کوونکو کې د هغې مور نه وه ځکه چې هغې نه غوښتل چې پر هغه ایرپورټ د لور مړی ترلاسه کړي په کوم ایرپورټ چې هغه 15 کاله مخکې ژوندی رخصت کړې وه. د هغې مور جمیلې د جنوري پر 28مه نیټه مشالې ډتول چې لور یې په داسې حال کې ورستنه سوه چې خدای دې د چا دشمن هم دغسې حالاتو سره نه مخ کوي.
ما چې کله هغه په ایرپورټ رخصتوله نو مې ورته وویل چې خدای دې سلامت ساته، او د بلوچي هغه متل مې ورته وویل چې په ملکونو ملکونو ګرځي او بیا بیرته روغ رمټ خپل وطن ته راشي. خو خای زما دغه دعا تر خدای نه رسیدله او تر یو اوږد بیلتون وروسته په داسې حال کې راسته نه شوه چې خدای دې د چا دښمن هم په دې حال کې راستون نه کړي.
کریما بلوچ هغه مهال مور له نور څه ویلو څخه منه کړله چې هغې ورته د بلوچي کلاسیک شعرونه وویل چې ډېر پخوا په عراق او عمان کې د مزدوري لپاره تللو بلوچ کارګرانو د خپل وطن په یاد کې لیکلي ول.
کله چې مې کریما په ایرپورټ رخصتوله نو ما د بلوچي ژبې دا کلاسیک شعرونه ورته وویل چې شدید خواهش لرم چې د کلیرد بیسایا درخت ووینم چې مضبوطې او ژورې جړې لري. زه د چګرد د ونو د لیدو تنده لرم. هغه درخت لیدل غواړم چې شاخونه لا پرې شوي نه دي. زه د خپلو خویندو او انګوریانو د لیدو شدید خواهش لرم او غواړم چې د خپلوانو په مجلسونو کې کښېنم، ځکه چې زما وطن زړه راښکوونکې منظرې لري او وادیانې پراخې دي چې زموږ لپاره د ښکار ځای دی. کله چې کریمې دا شعرونه واورېدل نو راته یې وویل مورې بس که بس کنه نو زه خپل سفر منسوخوم، ځکه چې زه خپل وطن پرېښودل نه غواړم خو مجبوره یم چې لاړه شم.
د کریمې څلور خوندې دي چې پکې مهاګنج بلوچ تر ټولو نږدې ملګری وه. مهاګنج هغه په کراچي ایرپورټ کینیډا ته رخصت کړې وه او بیا یې په همهغه ایرپورټ 15 کال وروسته د دې مړی ترلاسه کړ. مهاګنج د جنوري پر 28مه نیټه مشالې ډتول چې نن یې هم د کریمې ویښان سنبال ساتلي دي.
صبح کریمه کینیډا جاری تھی تو اس دن اس کے بال میں نے بنائے تھے.
کوم سهار چې کریما کینیډا تتل نو مای ورشتان ورجمنس کړل او په ورجمنس کې چې کوم ورشتان پاتسول هغه می ترنن ورځ پورې لځان سره سمبال ساتل دي. کله چې د دې مړی له کینیډا راوړل کېده نو ما خپل ورندار ته ویل چې هغه ته د ناوی جامې ورواغوندي، او کله چې راوړل سو نو لکه ناوی داس ښکارېدله. زه د هغه د تابوت سر تک شینستم او ورته می ویل چې موږ ستا په واده کې ګډون ونه کړای سو، خو نن وګوره ته لکه ناوی راغلې د خپل خاورې او وطن ناوی.
آج تم خود دلہن بن کے آئی ہو، وطن کی دلہن، دھرتی کی دلہن بن کر آئی ہو.
د کریمې واده په کینیډا کې شوی وو. د دې ورور سمیر بلوچ هم له خپلې مېرمنې سره په کینیډا کې د سیاسي جلاوطنۍ ژوند تیروي. ماګنج وای چې تل به کریمې ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه ورولې شي.
مې اوسه همیشه اس کے ہاتھوں کی تصویر مانگتی تھی، اسے کہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں کی تصویر مجھے بھیج.
ما به همیشه هغه ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه راولېجا، او ورته به می ویل چې خپل پړونی راولېجا چې ورته خستا د وجود بوی راځي. کله چې هغه په کینیډا کې و نو موږ به تل یو بل ته ویل چې کله مو ملاقات وسی نو ټول شپه به خبرې سره کوو. زه د دې د تابوت سر ته ناستوم او ور سره می خبرې کولې، خو هغه نسوای راته کولای. ما د دې وجود ته لاس ورور خو نور خلک ورڅخه منه کړم، خو ما بیا هم ورور. ما خپل لاس ونه وینځل چې حسینه د کریمی خوشبو ورڅخه بلاړه سي. ما ټوله ورځ خپل لاسونه بویول چې ورڅخه د کریمی بوی راتلی.
پورا دن می خپل هاتو کو سونګتی رہی کې میرے ہاتھوں سے کریمہ کی خوشبو آ رہی تھی.
د لور تربایلو لورسته د کریمی مور جمیلا وای کای نور ری لونه هم سیاسي مبارزه کول غواړي دا به منه نکړي.
مشال ریډیو ته وګی په سوات سیدو شریف کې د صفای ادارې لخوا لسوردنې د صفای مهم شروع شوې ده. په دغه مهم پاړه باندې راپور نیاز احمد خان را لېږلی د منګورن.
په سواد کې سپایي کونکي او پاکي اوبا ورکونکي ادارې ډبلیو ایس ایس سی لخوا سیدو شریف کې لس ورځنۍ د سپایي خصوصي مهم د کمشنر ملکن په لاس شروع شو. د پرانستې په موقع د سیدو شریف او مرغزه سړک سپایي وکړه شوه. په دغه مهال کمشنر ملکن ظهیر الاسلام ویل چې د صوبایي حکومت په هدایاتو ټول ملکن ډیویژن کې د سپایي خصوصي مهم چلولی شي.
سزاگانم ورکه جرمانه مو لگے او خلکو کې اگای مهمه مو چلے او دا زمون ټولو زو ستاسو د میډیا فزاتت سره ز ټول خپل مشران او تا کشران او تا ځوانان او تا کمیونټیز تا ټول پښتنو تا د سوات خلکو تا خصوصا او دا منګورې سیټي خلکو تا ز سپیشلی ز دا ریکوست کوم چې راځي موږ سره مرسته وکړي امداد وکړي د صفائی مهم کې برخه واخلې.
ولې د صفائی مهم پاړه خو کې د شګې اوسیدونکو ګیله کوي چې دغه مهم صرف د پټوګانو لپاره ده. زیاتره لارې کوسي او سړکونه ګندوي او عام خلک په خپل صفائی کوي. د کې شوکت علي نومیتن وایي
پنالو کې بوټي راخي چې په کوسو کې زمونږ ګن پروتي قسم په خوده خپل کوسي دا مونږ خپل صفائی کوو نو کدا مو ویني او دا صفائی دا لېنی نو لکه دا خو نه منزوره ده مونږ ته دو هغه کای چرته وزیر راځي خدای دې دلته کې وزیر وزیر اعلی وزیر اعظم دا خدای خدای پاک روزانه سوات تر ولی دو دا صفائی نه کوي چې دو نه بیا کم ځای سړیا بیا په کال کېمته ویننه نه.
بلخوا د صفائی ادارې مشر شیدا محمد وای چې دوی کالو سر صفائی کوي او دغه مهم صرف دې وجه شروع کوي چې عام ولس دوی سره د صفائی په کار کې مرسته وکړي.
په دې نه یونین کونسل یا 25 ان سی چې په نوې طریقه کې وته وي 25 ان سی دي دې کې به مونږ خپل کار جاری ساتو ان شاء الله. د دې نه به کچره وته چې کم ځای نه زنګ نه پاتې شي نو مونږ خار خلکو ته هم درخواست کوو چې دې راشي او مونږ ته په ټلیفون باندې وي فیسبوک پیج باندې وي په څه طریقه ځکه چې دغه موبایل نن کولاو دي چې دې مونږ ته وایي چې مونږ د صفائی په علاقه کې وکړو.
د دې ادارې وینا ده چې روزانه سب د منګوري خار نه 130 تنه ګند په خسلیر شټګاړو کې راټولول شي. دوی په ولس غږ کړي چې د صفائی په کار کې د سرکاري کاروندانو سره مرسته وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس د مشال ریډیو د دې خبرونو په برخه کې یو اونۍ د خبرونه تاندې هلی تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو د جنورۍ په 20مه یو وار مخکې هم اوریدلې وه. اوس درته په تکراری توګه وړاندې کوو. زموږ همکارا فرخنده اسد تاسو لپاره هر اونۍ دا خبرونه برابرۍ. نو راځئ چې واورو تاندې هلی.
تاندې هلی.
اوریدونکو د نن ورځې په تاندېلې خبرونه کې د بلوچستان په ژوب کې د نجونو د یوې لایبرری جوړېدو په اړه خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندېلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا د بلوچستان په ژوب کې د جنکو د هغه کتابتون پرانیسته ده چې اوس په پکې یوازې نجونې راټولېږي او بیلابیل کتابونه به لولي. د ښځو لایبرری ژوب په نوم دغه کتابتون د جنوري پر 18مه پرانیستل شو. دغه دستوري ته د خیبر پښتونخوا نه هم د پښتنو میرمنو د سیاسي، ادبي او کلتوري غورځنګ واک غړي او مشران یې تللي وي. دا لایبرری هم په دغه سیمه کې د واک غورځنګ د مشرانو او غړو په مرسته جوړه کړل شوه. په دغو کې یوه له پېښوره ژوب ته تللي کندي صاحبۍ هم ده. کندي له مشال ریډیو سره په خبرو کې په ژوب کې د نجونو د کتابتون او دغلته د تک په اړه وایي.
مونږ چاول ورسلاړو کنه کوم سړو سره چې خبرې وکړې خو مونږ بېخي ناهیلي کړو. هغه ماحول هم چې مونږ کتو داسې سخت غونډه ښکاره کېدل خو چې مونږ هغه ته د جنکو شاوخوا لیدو راغلو په څه صفائي هغه د لایبرري هر څه کارونه وکړل. بیا په یو خدا دې چې ډېر زیاتې راغلی دي په دې دونه بد حالاتو کښې چې هلته کتلی چې هغې مخې ته څومره ډېر پولیس راغلی ودرېدل وایګنې وار څه راغلل که نه داسې حالت کښې هم دومره جنکۍ ډېرې ماشاءالله راغلې ډېرې ښه تکړه تکړه ډېرې ښې تقریرونه ډېر زه خو وایم چې ډېر بهترین کار دلته وشو ډېر په ځای کار وشو لکه هغه محنت چې ثنا کړې وو که نه چې مونږ ویلې چې دلته به ونی شي مونږ ته یو ویره وه ځکه چې هلته خلک نه ګرځېدل ښځې مونږ بلکل نه کتله مونږ ته داسې یو هغه وو چې هغه محنت هم لکه چې ضایع شو کوم چې خلکو جنکیو دا ولیدلې ډېر صحیح ځای کښې ښه کار وشو.
واک چې د پښتنو ښځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د ژغورنې غورځنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون میشتو سیمو ته هم رسېدلی او دغلته خپلې څانګې او یو شمیر ښځینه غړي لري. په دغو کې یوه پلوشه رڼا هم ده چې د نجونو د لایبرری جوړولو لپاره یې زیات کار کړی دی. مشال راډیو ته وایي
روب کتابتون لائبریری چې پر اولس تاریخ پر روب شي پرانیست او یو سیمینار وسو. دا لائبریری چې ول لیو کال کمپین شروع ولې د لائبریری لپاره زموږ علاقه یو قبایلی علاقه ده. د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوون ګران دی. دا غاند زموږ له دې خبرې هم لګوي سوسی د سیمینار په دوران ریاست خلګ راځي او بیا سنای جسدا وی چې دستا تدلته پرتا باندې بندیز دی تنه سیرت لایا. حالانکه دا د پرانستې لپاره غلی او د یو ډیر شکار لپاره غلی ول په دې دا یو کال چې کمپین مو چلوي په دغه کې تقریبا مشته ترزر او پوری کتابونه را پیدا سول. سمج چې د لایبرری دا په جوړ کې پر جیل روډ باندې دا دغه لپاره مو یو مکان نیول یو چې په کې درې کوټې ولې دا دوی کوټې چې کومې وي دا موږ د لایبرری لپاره مختص کړې او دا یو چې کومول ما مخکې درته ویل چې موږ په علاقه کې دا رنګ یو کار چلون ډیر کرانی نو دا غل لپاره موږ دا سوچ وکړې چې کومور یو دلته په جوګ شه نشو لینګویج اکیډمی نشته موږ ولکه یو اکیډمی را خلاص کړو یو په دنجلو هغه د انګلیش کوم اکیډمی وی هغه کار به هم پرسی او بل به دوی په دغه ذریعہ باندې ته کتابو خو ته دوی توجه زیات سي.
د جنوري پر ولسمه د واک لایبرری د پرانیست لپاره د دغه غورزګ مشره سنا اجازه هم جوړ تکلی وا خو د پرانیست له دستوري ورسته پولیسو او اف سی د غزای ته ورغلل او هغه د سپید د حدود وستلا. سنا اجازه ویل پولیس ورته ویل وو چې نو موري دغه سپید ته د ورتک اجازه ضرورت محسوس لائبریری جوڑ کی په اړه پلوشا رنا وای
د لائبریری کوم اړتیا ول دا ولی موږ جوړ کړل هغه په دغه ولی دلته چې د نجونو کم ذهنیت ډیر فرسوده ډیر هغه په تیرو کې ډوبې دي دوی که خالي د دوی خبرې واوري انسان مایوس سي چې ولې دوی دا رنګ دي. نو موږ ویلې که په نورو ذریعه نه دا لایبرری به یو ذریعه وي سي یو خود به دوی هغه نوي نوي کتابونه وګوري دا له نصاب له کتابو به دوی راووزي لږ به د تعلیم نه د علم پر خوا به دوی لاړي سي او د سټډي سرکلس په ذریعه باندې یا دا هغه سوشل چې کوم هغه ماحول دوی ته ملاو سي په هغه ذریعه به دوی سوچ لږ نه وي سي. دا واچول چې موږ دا لایبرری خلاص کړل په دې لایبرری کې چې کوموي سنا اجازه چې د واک مشره د حقې له موږ سره ډیر زیات مرسته وکړه او نور هم ډیر کسانو چې پکې پښتون جنرال چې کوم دی هغه به موږ نه یو هغه ډیر زیات مرسته موږ وکړل. دا هغه چې کوم ملګری ول په ژوب کې ډیر کسان ول ډیر انجنوي د واک چې کمی وي کمپین په ذریعہ باندې ډیر زیات مرسته موږ وکړل او هم موږ د لید خلکو مرسته ته اړتیا ده.
د ژوب سیمې او دغلتا د انجنونو د تعلیمي حالو زلو په اړه پلوشارنا وای
ژوب چې کوم دی هغه یو ډیر د دې خلک ډیر سیاسي دي د هیزای هم آزاد خیالان دي کيو خو یو تنگ نظر خلک دي بل خو آزاد خیال خلک هم دي بس خالي دا دي د دوی لپاره دا ګران ده چې دوی به کم یو مخترازي او کم یو بد کار کوي. نو چې کله موږ دا کار شروع کړي نو ډیر زیات خلک ول چې موږ ډیر زیات وستایل چې دا خو یو زیری دي د نوې سباونغه کدا کار وسو هو ځنه خلک ول سي دا یو نه خوشول دا دا غنل چې د شته تعلیم او پدارنګ ذریعہ باندې نونه دی په کار خو ډیر زیات خلک چې ول دی هو موږ وستایلو او له موږ سره مرسته هم ډیر زیات وکړل.
د جوب د واک یو بل اغړی خالدا وطن پالا چې په ایجوکیشن کې شپارسم یا ایم ایچ کوي او دغه لایبرری د جوړولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د انجنونو د لایبرری په اړه وایي چې کله یې په دغه کار لاس پورې کړ نو لومړی یې سخت مخالفت وشو
ډېرې ستونزې ویل موږ سره لمش سره د چمرسته نه ولا خو بیا هم زنیدا سی کسان ول سی لمش سره مرسته وکړ مشته زایره را پیدا کله دلته ډیر ګران سیمو شو د ځان لپاره ځای کتلې د لایبرری د لپاره پر بهر تک ډیر ګران سیمو شو ځای ځای کړسیدل او د ځان لپاره مو د لایبرری لپاره مو یو مقام خوشول نو دا مرسته لږ دوی را سره وکړه
دا چې د بلوچستان د واک تحریک غړو دغل تا د یوې لایبرری ته جوړولو لپاره ځانونه لا نورې ملګری څنګه پیدا کړي په اړه خالدا وطن پالوای
اول زر کې خو مشغ د واک لپاره شي قابل انجونه پیدا کړي د واک خړې مو زیاته کړي لاغه بعد به موږ د لایبرری په اړه سوچ وکړي ځای مو پیدا کړي ځای مو وټاکلی به موږ سوکا سوکا تقریبا له یو کال زاده د لایبرری کار شولې اوس اختتام ته ورسېږي موږ یو دلته د انجونو لپاره هغه ازادي نشته هغه سیاسي شعور او شسی دوی لري هغه د دوی لپاره باقاعده یو پلیټ فارم ضرورت نو دا پلیټ موږ ته وکړه نو اول زر سی په ژوب شي د لیکانو لپاره کومه لایبرری جوړ نو موږ سی هغه واورېدل موږ سی موږ دوی جوړ کړل د دوی لپاره دا یو لایبرری جوړول یو آسان کار دی ان ها د ښځو لپاره دلته هغه ازادي نه نو د واک په مرستې سره بیا موږ هم دا سوچ راغیسې موږ هم باید د ځان لپاره یو لایبرری جوړ کړی وای
دین وړاندې تیر کال د جولای میاشت کې په ژوب ښار کې له انجینرینګ پوهنتون فارغ او دوه ځوانانو په سیمه کې د هلکانو لپاره یو کتابتون پرانیستی وو خو د انجونو د لایبرری مشران وایي دوی په خپل لایبرری کې د انجونو د انګریزي ژبې د زده کړې یو مرکز هم جوړ کړی دی دوی وایي چې دا شان به جنکې زده کړې هم کوي او لایبرری ته به هم ورسي خالدا وطن پالې په اړه وایي
لحال خو له موږ په ټیچرې پسې ګرځو د انګلیش لینګویج سینټر مور سره د اکیډمي بندوبست مور سره کړی ځکه سي موږ ته احساس وایي سي دلته به لایبرری ته د انجونو راتګ ډیر ګران وي نو موږ د انګلیش اکیډمي ور سره په دغه خلاص کړل سي بیا دوی ته دا بانه میسر وي مطلب موږ اکیډمي یا د اکیډمي له کورس به موږ داسې منتخب کړي سي دوی لایبرری ته مجبور سي او د لایبرری ز بوکس زامده اخلي په لایبرری کې سي زیاتره د انګلیش بوکس تعداد سي دی بيخي زیات دی په هغه کې انګلیش ناول زمسته د فلسفي فلسفي بوکس هم او د پښتو سیده پښتو کې به د پوئټري بوکس له موږ سره ډیر زیات دي د شو رایټرانو را سره دي سفرنامې را سره دي خو اکثر استي هغه له موږ سره د فلسفي بوکس بيخي زیات
د 2006 کال د نوېمبر په لومړۍ نیټه په کوټه ښار کې د واک مشرانو غړو خپل دویمه کلیزه د دغلت ول مانځله او دغه په بلوچستان کې لومړۍ غونډه وه بل خو د کلاسف الله نه د واک پښتون ژغورني غورځنګ یوې اغړې وړاندې لړۍ سره مو هم ډېره خبرې وکړې چې د انجونو کتابتون با په ژوب او نږدې پرتو سیمو کې جینکو ته څه تعلیمي ګټه ورسوي په اړه یې وړاندې وایي
دا یو ډېر لوی ګام دی دا د علاقې خلک له سبق سره د مخته کولو کار دی دا له علاقې کې دا یو داسې ځای یو داسې میدان جوړول دي چې په هغه کې د علاقې خلک دا ومني چې په یو داسې قبایلي علاقه کې لایبرری جوړ ول بیا د انجونو تک بیا هلته سبق ویل په هغه کې لستای کول په هغه کې کلاسونه اخیستل هغه ځان ته سبق ویل چې دي دا یو ممکن کار دی دا کېدلی شي که موږ دې دپاره قدم واخلو نو دا لایبرري به ډېر د اوس وخت کې که موږ ورته وګورو موږ چې کله دا پروګرام وکړي بیا چې مونږ ته د پیغلو کومه مانیولتیا ولیده د دې اعتقاد دپاره د دې لایبرري د جوړولو دپاره نو دا به کار وکړي دا به ډېر لوی کار وکړي دا به مخته به نجونو ته د تعلیم په برخه کې د علم په برخه کې او د انجینو په فکر کې د پراکټیکر په حواله به دا ډېر لوی کار وکړي
دا چې په ژوب او نږدو پرتو سیمو کې د انجینو تعلیمي شرا سده په اړه یې وړاندې وایي
دلته د جینکو شرا په کې د شرا د تعلیمي دغه چې کوم دی هغه ډېر کم دی خو په خاص توګه دلته په د ښځو د تعلیم دغه چې کوم دغه بشي ډېره سمه ده نو خو دلته تر اول وخت په دغه په مقابل کې چې موږ ورته وګورو اوس ډېر ښه اوس دا چې ډېر خلک دي چې نجونو باندې سبقونه وایي دغه وایي چې هغه په داسې ښارونو کې وي لکه ژو چې کوم دی ژو په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دا چې د یو سرحدي ښار غوندې دي چې هلته د خیبر پښتونخوا او د ژو د جنوبي پښتونخوا حدود چې کوم دی هغه په ژو باندې سره تړلي دي
هیلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي سزما کو سهار څو غره نه ټول تی دي
زه په ګډه الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړونه
تاندے ہلے
اوریدونکو دا وا د نن ورځې تاندی هلې خبرونه چې تاسو پکې په ژوب کې د جینکو د یو کتابتون د جوړېدو په اړه خبرې اورېدې. اوس زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس